په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملان د زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو که هر چیرې کولی شئ د ازادي رادیو .com ویب پاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو په اوسلو کې د طالبانو او د افغان حکومت د یو شمېر استازو ترمنځ د خبرو اترو په حال خبرو. نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل کورنوي او خبرونه کوونه جی صافه دروري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده، او د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په هرو 100,000 میندو کې 320 میندې د زیږون پر مهال مري. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه غوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو ګاونډیانو، او که داسې د یو بل خطر ده، یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل قاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړ شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د کندز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تېره ورځ په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوې، او تر اوسه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د 10 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د کندز چارواکي یوازې 4 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د مهال په هرو 100,000 میندو کې 320 میندې د زیږون پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کال پورې په هر 100,000 ولادتونو کې د مړینې کچه 250 ته راکته کړي. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر ټینګار کوي چې د ښاري پروګرامونو د تطبیق او پراختیا لپاره به پانګوال وهڅوي تر څو په دې برخه کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری نن د خپل 100 ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې په دې وزارت کې د شو قراردادونو په اړه به هم له سره څېړنه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقال کوزی اوري.
عرب ټاپو وزما کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جګ پوړي مشر خالد بطرافي نن د انټرنیټ له لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطرافي ویل په عرب ټاپو وزما کې القاعده شبکې د الوحایشي پر ځای قاسم الرئیمي د نبی پوځي مشر په توګه ټاکله ده. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي وو الوحایشي چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12 په حادراموت سیمه کې وژل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی ا وایي بی پیلوټ الوتکې په مکاله سیمه کې حمله کړې ده. الوحایشي له ایمن الظواهري وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 25 کاله بند محکوم کړ. په همدې قضیه کې د اخوان المسلمین ډلې عمومي لارښود محمد بدایي هم په 25 کاله بند محکوم شو. ټول ټال 18 تنه نن محکوم شول. د مصر محکمې دغه راز د اخوان المسلمین ډلې مشر خیرت الشاطر او دوه نور د اعدام په سزا محکوم کړل. 14 نورو ته په غیاب کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیځ چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده، او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي، غواړي لومړی عمل وکړي. خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي کیری له لافروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د راروانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومتره اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. ګومان کېږي چې روس پلوي بلتون غوښتونکي له دې پولې څخه په قاچاقي ډول د وسلو او ټانکونو د انتقال لپاره کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې له کیری سره په ټلیفوني خبرو کې لافروف د کیف د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ چې په دونتسک او لوهانسک سیمو کې خپلواک جمهوریتونه اعلان کړي د مستقیمو خبرو په اړتیا ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په جنوبي سمندر کې د لانجمنې سیمې د ځمکې د استرداد پروژې بشپړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دې ته هم اشاره کړې چې ټول کارونه به په لږ وخت کې ترسره نه شي. چین وایي په دې لانجمنه سیمه کې به د سمندري څېړنو، چاپیریال ساتنې، ساینسي څېړنو او نورو لپاره د تاسیساتو جوړول پیل کړي. چین ویلي په نانشا ټاپوګانو کې چې له ویتنام، فلیپین او د سیمې له نورو هیوادو سره د لانجمنې سیمې په زړه کې پراته دي، خپل کارونه یې تقریبا بشپړ کړي دي. چین دا هم ویلي دا پروژې په سیمه کې د ټولو هیوادونو د سمندري او فضايي فعالیتونو مخه نه نیسي، خو د پیکینګ دا بیان رښتیا نه ښکاري، او دا ځکه چې تیره میاشت د چین په جنوبي سمندر کې د امریکایي الوتکو د الوتنو له امله شخړې رامنځته شوې وې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له اساس سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع په ناروی کې له یو میشت افغان ژورنالیست سره مرکه لرو. له دې بم هم خبر کوو چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخانی استازي او د ران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز کړي دي. په دې څرګندونو باندې بشپړ حال درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچا په یو لک ولادتونو کې 250 ته راکته کړي. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې به واورې چې د انصاف په لټه پروګرام خبرو، او همدارنګه د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسه. دوستانو، د افغان حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي دي. په دا ډول لومړنۍ غیر رسمي خبرې دي چې پکې د افغان حکومت استازي او طالبان مخامخ خبرې کوي. البته تر دې مخکې هم ځینې تماسونه وو، خو په ناروی کې په ځانګړې توګه د ناروی په مرکز اوسلو کې د دې خبرو لپاره څه هیله مندۍ شته او همدارنګه څه پرمختګونه پکې تمه کیږي. نسیم شفق را سره د کابل په استودیو کې د شفق سپتا سو کاوریدونکو ته وایي چې په کابل کې چارواکي او هغه خلک چې د سولې په خبرو کې ښکیل دي، د سولې دغه خبرو په اړه یا د افغان حکومت د استازو او طالبانو د استازو دغه خبرو په اړه چې په ناروی کې کیږي څه وایي؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې کوم پلاوی چې برخه اخیستې دا تر پخوانیو پلاوو متفاوته ده، یعنې دا حکومتي پلاوی ده او له قوي صلاحیت سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار قاسمیار صاحب وایي چې د دغه غونډې څخه ډیره تمه کیږي او نتایج به هم د په خبره دا وی چې دا به وکولای شي رسمي خبرو اترو ته د سولې زمینه برابر کړي. ښاغلی قاسمیار وایي
ما این متفاوت خب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم
دیوایی مون کولای شو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت و بولو. دغه راز لدې مخ کې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې شوې. لدې ښکاری چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خواله ترسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریزونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. ښاغلی قاسمیار وویل چې په دغه غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا مرستیال هم برخه لري. د راپورونو پر اساس د افغان حکومت یو پلاوی چې د محمد محقق د اجرایه ریاست د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې ګډون کړی او په دې کې انوارالحق اهدی، محمد یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی هم برخه لري. په همدې حال کې په یو شمیر پخوانی طالب مشران وایي چې دغه غونډه کې ممکن تر نورو غونډو متفاوت مسایلو باندې خبرې وسی او نتیجه به هم دوی په خبره متفاوت وي. سید اکبر یو پخوانی طالب چارواکی دی وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو لخوا هم کوم پلاوی چې ګډون کوي هغه هم متفاوت ترکیب لري. دی وایي چې دغه پلاوی د طالبانو په دغه غونډه کې په اغلب ګومان د سید باغا په مشرۍ برخه اخلي او نتایج به هم د دې غونډې خوي. ښاغلی اکبر هغه وویل
زه خپل کې امیدوار په دې یم چې دا بل طرف سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پای په نورو غونډو کې اشتراک نه وکړي سویب هغه دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امید ورته شته چې د افغانستان موجود دي د ښي خواته ووي او فایدهمنه دي.
نو نن د ناروې د غونډې په اړه په مشرانو جرګې کې هم خبرې اترې سوي دي او متفاوت نظریات ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي دي چې دا ډول تیت او پراک غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه کوي، ولې ځینې بیا برعکس نظر لري او وایي چې دا ډول غیر رسمي غونډې کولای سي چې د سولې رسمي خبرو اترو ته زمینه برابره کړي او دوی تمه لري او په عین حال کې هم خلک چې دغه ډول غونډې کولای سي په افغانستان کې د سولې او ثبات څنګه کې او رسمي خبرو اترو ته د سولې زمينه برابر کړي. بل انسه
ډیره مننه کوم نسیم شفق له تاسو نه چې اوریدونکو ته مو په دې اړه معلومات ورکړل. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګي برندی ویلی د اوسلو په غونډه کې دواړو لورو استازي راغونډ شوي او دا یو غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه ده. بورګي برندی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه مهمه ده او په دې کې د نړۍ له بیلابیلو برخو کسان راغونډ شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیا ان ټي بي خبري اژانس سوال چې د غیر طبي نه ده چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو استازي دلته سره یو ځای شي. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر جرمني اژانس سوال چې دا د افغان چارواکو مسولیت دی چې د غونډې په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د حکومت یو استازي د امریکا ان بي سي ټلویزیون ته ویلي دي چې د دې خبرو مشري د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق کوي. پژواک خبری اژانس بیا د افغان دولت په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو د هیات مشري سید طیب اغا کوي. د دې غونډې په اړه په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکو سره ستانګزي سره احمد شیبر مرکه کړي او په فایل کې له هغه نه پوښتنه کړي چې د دې غونډې په اړه څه معلومات لري.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروېژي رسنیو په وینا د غونډه نن سهار شروع شوې ده او فقط که دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کنفرانس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي او سږ کال په دغه کنفرانس کې کابو 100 تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه دغه سولو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کیږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سږ کال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروې خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې د هغوی استازي راځي او د اسلو فورم په نامه یو کنفرانس جوړیږي. خو سږ کال دغه کنفرانس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبان استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نکړه چې څوک د طالبان لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه، یعنی خلاصه وه، خلکو ورتلی شل رسنۍ، خو دومه برخه شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او تا احتمال دیده چه دیر فوکس پا دی افغانستان پا مسئله اوی طالبان و دی افغانستان دی حکومت دی استاز و دی خبر و پا برخه کیوی.
سنگزه سب تاسو دیت اشاره وکړه چې د ناروی رسنیو د طالبانو نمونه نه دی یاد کړی چې د دوی کوم استاز و پا دی غونډه کې برخه اخیستی ده. خو د افغان د دولت د مسئولانو پا برخه کی چوی؟
د افغان د مسئولانو برخه کی ویل سوی دی چه خاغلی محقق انوارالحق هدی، خاغلی یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروې رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروې د خارجه وزارت یا رسمي منابعو لخوا نه دي افشا شوي. د ناروې ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس ستانکزی، قاري دین محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور کسان په دې کې برخه لري.
ایسا ستانکزی چې په ناروی کې میش یو افغان څېړونکی او جرنالیست دی، تاسو ورسره د اسلو د کانفرنس په اړه مرکه اورېده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د خلکو ته وضاحت ورکړي. اجمل تورمان را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله، مننه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي او دغه همکاري تر هغې خطرناکه ګڼي کوم چې پاکستان له طالبانو سره لري. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس به د ایران په افغانستان کې د سولې په وړاندې یوه بله جدي مداخله وي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپله سیاسي کړنلاره روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګاونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمه شخه معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د یادونه ده چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو هم په خپلو نننیو ګڼو کې لیکلي طالبان غواړي په ایران کې ځان ته سیاسي دفتر پرانیزي. خو د دوی په وینا چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې اړه بې خبري ښودلې ده او ویلي دي چې که دغه کار له مخالفینو سره د سولې د خبرو له امله وي، نو د سولې خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو بل اسلامي هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډله وځبي. بلې انسب
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب له تفصیل سره موندلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو، مخکې مو د اسلو د کانفرنس په اړه رپورټ هم برکه درلوده. د افغانستان د سولې موضوع دا مهال توده شوې او د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. د امریکا یو چارواکی وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د سولې رښتینی خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د ایران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارین افیرس خبرونې ته په یوه مقاله کې کړي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن پخوانی استازی او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرانس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړی و، فارن افیرس خپرونې ته په یوه مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ وو او کله بیا د سیاسي توافق د نشتوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاو. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خپرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره او هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي نیولې ده.
350 بوري دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوي دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرام امونیم نایتریت سره پرته ده چې ټول وزن یې 1.5 کیلوګرام ته رسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوي دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه ده څرګنده چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتېره شوې ده.
ګرام د سپبره دوه ومنځ خو اتل نشه پروګرام شلیک پلیس د خپل نیول شوی دی.
قومندان ویلا امونیم نایتریت سری د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخستل کیږي او افغان حکومت ته هم دی په وجه د یاد سری په واردولو بندیز لګولې دي. هغه وی امکان لري د سری واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کانکیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارد کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پر ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونې وړ ده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه معدنونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لزګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یو داسې څه په اړه رپورټ چې انسان نه دی خو په ځینو برخو کې د انسانانو په څیر کارونه کوي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ هم جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بېلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویل شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به روبوټونه له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان یا ګټه وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسیبو ښار کې د هننا هوټل کارکوونکي ګڼ شمېر ژبې ویلی سي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکوونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې درسره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکوونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکوونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکوونکو څخه یوازې دوې ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکدارۍ پر بېلابېلو دندو د روبوټ ګمارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښېږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څیړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بېلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څانګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کول وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سوي وي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پو سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداری ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلی شئ. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د درغلیو شخړه لا هم روانه ده. تفصیلي له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې یو ستر احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مې میاشتې په 13 نېټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلوي تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې د درغلیو او لاسوهنو له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسق زیل آزادي راډیو سره په خبرو کې په پېښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې او لاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اوړو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو، خو که چیرې بیا هم حکومت دې ته اړ نه شو چې موږ غوښتنې ومني، بیا به د خپل احتجاج موږ نور سخت کړو او بالاخر به حکومت مجبوره کړو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دوی ترلاسه کړي، خو چې په منظم ډول په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده، دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلي تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون چولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټنه تیار ده. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو په ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کاربندیز هم کړی و.
دوستانو، 2:30 بجې کېدونکي دي. جان اقال کوزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هېوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېر حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې څرګنده کړه. د کندوز ولایت چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دوهمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېره ورځ په شالدري ولسوالۍ کې پیل شوه او تر اوسه پکې 8 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو 1,00,000 میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو مرستندویانو ادارو سره یې ګډې هڅې پیل کړي دي چې دا ټیټه سطح راټیټه کړي. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې او جګپوړي مشر خالد بطارفی نن د انټرنیټ لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوه نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
دوستانو، د خبری مطالبه برخه مو هم دومره وا. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام خبریږي، ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مو باسي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده، دا سلوګر نه غږیږم. بارک بارک لوسپلی نه
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د مایوبین سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د مایوبین ته. بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده. بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم هلته. اوس نه پوهېږم څه وکړم. په خدای موږ حیران حیران ده دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دوه نیم کاله کېږي د اطلاعات له خوانه موږ معلول شوی مې ده. بس خلق مو ته ویل چې راځه د مایوبین اسناد جوړ کړه. اوس دوه درې کاله کېږي من د اسناد مو نه جوړېږي. بیا په دوه کاله موږ اسناد جوړ کړو. بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل. بیا وایي کابل ته ځي. کابل ته چې ورغلو تاته پیسې راځي. هلته بیا وایي ټاپان نه ده خوړلې. بیا د ټاپې ته بېرته راغلم. ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته. بېرته زما اسناد ورغلو کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي. موږ ته چلونه کوي، چل جوړوي، تقلب کوي، دوکه بازي کوي. موږ حیران یو سره.
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی، له چا سره مو اړیکه نیولې ده؟ هغه څه وایي دي درته؟
هلته یو سړی ده چې شاغان هم میگی، حاجي صاحب شاغان هم میگی. هغه سره وایي اول سلامونه چې بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده. موږ درته هغه فقط سګرټ پوس کوي وایي سبا راځي. اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي. بیا وایي سبا راځي، بل سبا راځي. ډېر مثلا ځای تلیفون هم واخیسته چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي وایي موږ ته تلیفون هم نکړه. موږ خدای حیران یو. موږ هم څه شی ده؟ دا دولت نه غواړم. دا دولت نه هیڅ شی نه.
تاسو چې اول ټپی شوي نو اسناد هم جوړ کړل. او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته خپل اسناد وړي دي
و ټول منل دا د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه شفرانسان شفخانه خپل د ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسناد نشته و منل د تنه د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ تانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس کومه نه هی معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مده بس یو د لاس نه اوس کار نه کوي بس داسې تپ ولال ده زه خپل هم بیکارم بیکارم تقریبا دو درې کاله بوده اسناد پس منډه وایم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم چې خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه بنده
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دو کاله خو منډه مو ویل به اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تا پی لګا دغه لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 500 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مه کوه وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیږم دغه سره د خلک وایي کابل سره د معینیت سره ده هغه هلته امضا پاته ده امزای تقریبا وای نن سالی زی و غیر اوری سبا زی مک نپی و مک بخدای حیران و ایران ترخم کدو استو زمان در شویده در دولت تا مک تا مالان شد دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که طول
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بیچاره خف نورم غلام مند ار اورز مند که اون دخل مخت غلط فهمی که مثلا مخت سره چل بازی که و اینن راشا صبا راشا مو که غلطی تو گوره یو اسناد یو اسناد دو کاله کی دو نیم کاله کی خدای مو که اسناد پرتا ده دو نیم کاله کی مخت اسناد تو گیر نه رزی کوم عیبم نه لری مشکلم نه دیده ده حق خلق مو که دو تا اسناد خ اول نمبر اسناد او 100% مخت در لکل ده او یو فیصد تقریبا معلول لکله ده سلام ده خر ده مختره در خم که موږ ایران تاسو خپل بس قضاوت کو بس مون ده غخته نه ده چې موږ سره نور ما زوري چې مثلا موږ الف رازا مخه موږ سره د اختیار و چې در هم ده موږ خپل نق سرګردان نشم ده موږ ده موږ قضا ده موږ نور ده مسلمانان بیچارهان چې رفت کرای نیل ریال شز نار الکان من ده وی بس هغه سره ده سم ملکی
مونگ دا غستونزه دا کار او طولنیز و چار و شهیدان و معلولین دا وزارت لیم راستیال سرای پایکان سرا تر حق را.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
مونگ اخبال پروگرام لرو او هر پروگرام مو دا سده چه پا اروند و ریاستونو که یو منظم محلویش لرو نو دیدغه محلویش لمخی پا بیلا بیلو نواهیو که خپل کار تر سرکوی او بیا په ټاکلی وخت دغه کار تر سره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپله ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشکرای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته ځي او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا راکړو که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي کې په هغه کې لیکل شوی وی چې دا کس په جګړه کې ټپی شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې له سیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نسي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولې یو وخت کې چې چیرې و د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسو په درې سوه په درې نیم سوه روپۍ د بیر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد دی. دا زموږ شکایت زموږ مقامات ته ورسوئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ نه نذیر احمدزی در سره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر ورین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازرې ولسوالۍ د څو کلونو په دې خوا د څلورو خواونه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازرې غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار د په ځای نه لګېږي. په دې معنی باندې چې تقریبا ډېر سو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو را وباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازرې د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کلاس لري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا ډېر سو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازرې د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره پټي ولا کوي. نو جما د مسؤلو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازر کې چې څومره اختلاس او بلې دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاو د ولسوالۍ سرج عبدالحد خبره کوم چې زما دوه زامن پرون ماپښین پر درې نیمې بجې په شهادت باندې د طالبانو طرفه ته ورسېدل. د طالبانو وویشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره زموږ غم وخلاصې که زموږ غم نه وخلاصې موږ به خپل دغه کډې به د دې وطن څخه موږ به بار کړو. دا حکومت هم په خیانت کې روان، طالب هم په خیانت کې روان. زما دوه دانې بچان ول دا دواړه دغه چې لوړ خپل خاور ته وسپارل. وسلام. نور ارمان نه لرو.
السلام علیکم. صاحب عبدالله د بدغت ولایت د غرمات کې ولسوالۍ د تخت خاتون د کلی یم. زما د حکومت څخه دا ایله چې دا توپونه یا بل هغه را غورځول او اوانونه یې لا په ناکه نه دلته طالبان څه نه بل شي توپونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسېد او سره د دوه سفر مزه دغه توپ غلې په کور کې موشته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې در بیاتاره دی. نو نور موخ نه نسم بس کمی ابو سید دغه ځما په یم به زر د حکومت چارواکو ته رسوي چې زکه دغه یو غټ ظلم یو غټ کره خصوصا پر ملت باندې دی. ځکه چې په جګړه کې به دوی د بل چا سره شکیلې په مانځ کې موږ ملت کې د خاورې شومو تنو از ما دغه ډیره غټه هیله چې نه د طالب د په دغه ځای کې څنګه هیڅوک دوی نه حق اوان او زه یو په شهادت ورسوي سره د دوه سیاستر نو دغه غټ ظلم او غټ دغه دی نور مو وخت نه.
سلام علیکم. زه یو د تورخم لینډ ډرایور یم. موږ تراتی کو نډیر بازار کی اول کو مخ را ته ودرې روپۍ غواړي چې روپۍ راګه روپۍ مرته نو نو وکول 300 پر چلی کی بیا ګورځو چې موږ غریبانا نه دا کار مکو موږ ترا بیا موټر کې را درې کی نشاره ته موږ وړي ورغول شارک نډیر چې موږ راوځو ځنین زه درې زه غواړم چې موږ نه اخلي ورور
مونږ مزدوري ته او دو بجې دو نیم بجې د شپې راځي مزدوري کوو او درې ترافیک کو نه مونږ ډېر په آزاد کړو او مونږ سلی احمد خان کې او مونږ اشرف غني نه دایر د دوو خلکو مخه دي ونیسي ټول ځایونه دو په ټیکه نیولې وروره ګوله موټرې خپل دا راولي روپۍ ته اخلي او مونږ غریب چې دلته ودرېږو وروره ګوله په دغه جنجال ورته راوړو اشرف غني نه مونږ هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي د دې مصیبت نه مونږ خلاص کړي.
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کریې څخه دا پیغام پرېږدم. روره زموږ غږ باید چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسوي. د خدای ریدي د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کریې ته طالبان د څو مدو وافتو رئیس راغلي دي. پر موږ دا سخت ظلمونه کوي. وروره د کورو څخه مې راوتوته نه پرېږدي چې دوکان ته ورسو. زه یو دوکاندار یم د نیکوزو په اډه کې دوکان کوم چې دوی په شوارو کښې زموږ څه زر د دوه زره افغانۍ پورې محصولي غواړي او راځي لس دولس نفره په کورو کښې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښې ورجې خو راکوي چې دې ملکي خلک جهاد نه کوي. نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب یو باید چې حکومت ژر اقدام وکړي او زموږ ناره تاسې د لوړ پوړو چارواکو ورسوي چې موږ د دوی څخه ډېر په عذاب یو او زموږ په پر باغچو باندې اوبه بنې دي چې زموږ درمندونه دره وه د طالبانو په مرمۍ کښې سوځل کېږي او ورونه اخلي چې زموږ د دولس میاشتو خاري
موجود دی طالب د ملکی پارک نشي کولی پر هر چا باندې لټکان کوي. نو دا د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه
سلام علیکم. زه د محمد یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیسو څخه ډېره ګیله لرم. د کندهار دولسمې حلقې پولیس چې دي ډېر بې تربیې او ډېر خلک دي خلک ناکفه ناکف ویری. زه خپله پولیس یم. ما کارت وښکاره کړی دی دوی زما کارت نه مني. زه وایي دلته هسته ته به ارت تېر چې دي هلته وظیفه لرې او د نو ولې پر غاړه موږ ناست یو. دوی فیصلان فلنجران وي ولیت یې ور اچي ډېر لږ دي هېڅ عزت ته چا نه لري. زما دغه هیله او خواهش دی چې دغه د کندهار د ښار امیرین ټوله تبدیل کړي او نور نوي او تعلیم یافته امیرین ورسره واخلي. وسلام.
د روزګان د ولایت څخه د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره داسې تکلیفونه دي. ملکي خلک ډېر په عذاب دي. طالبان هم شاوخوا را ګرځېدلي دي. حکومت هم دی په وطن کښې شنه دودونه ګرځي. وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده. یو من پټاقې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نه شته. نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې رایله کړي دغه کومک وکړي چې وروره دغه در بدري ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبیدا جان زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړ دي. په دې غونډو باندې دغه د جزاک سیمه ده ټول افغان اوس پر څلور طرفه سوانونو غوږ دي. ټول ملکیان داسې په سړیو کښې بند پاتې دي. بالا چپه ورځ سوانونه جوړ غوږ دي. دا رقم عملیات دي مسلمان خوراکه دا رقم عملیات وکړي او دا ازادي راډیو ولان وایي ډیموکراسي ده داسې د چارواکو سره تودې خبرې وکړي سره باره دې څه عمل کوي اقتصادې مسلمانانو ته وګوري چې د سړی یو څه دودنه کوده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک د دغه غم خوري په دغه پسیکي سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راشي سړي ورته معلومات.
سلام علیکم. ثناګل انتظار احمد لغمان ولایت علیګار ولسوالۍ څخه. زمونږ په ساحه کښې برق شته. امنیتي ستونزې زیاتې وي. مونږ د اشرف غني صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې دغه حل کړي. وسلام.
او زموږ د ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کښې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څخه خلک وایي وټکوي. دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو کورو تاوانونه هم ورغورځي.
السلام علیکم. خانم د هلمند د ملي ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې دلته د نارباز په کښې مکتب نه شته. موږ دولته دلته وکړو چې دلته مکتب وکړي. زده کوونکي د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. وسلام. روغتیا په امان.
السلام علیکم. زه الله وجن د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم.
ما پیغام دغه به دغه د دمبر په غاړه باندې بهاله د علمونو د لښکرګا پر مابین د کندهار په مابین باندې دغه دمبر باندې اخر ولاړې بالا بس خپل ټکان د ټنګانو ټکان دي بالا شوب دي شکیو ته وایر څه چې وای وطن ته کښ وطن غږ غوره په ودی نو ما هله دغه د چې دغه سم دن یا جنگ شروع کی یا ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم ز اسد الله زړسوانیم د جړې د ولسوالۍ د کمپوز څخه سره تماسیم ما د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم په دغه ډیر سره چې مطلبونه نکلی ومني ما هله ارزو د حکومت څخه خداغه د چمش په جړې پولیسو د کمپوز کې د کمانډان دی د لکنډان نه نیته د دخه بل دولت منه کوي د خلکو سره د خبره د حالې جوړ کړي دي خلک چې معنا باریږي خلک باروي چې دا بار کې معنا کورونه تیرانو او شان نه ورته چې معنا وایي خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مثلا تم کړي د ماشان د مایل سم سره کزرن چې استاد ته مریض شي پېستي هغه مستر نه پرځي مریض معنا پر دا ځکه چې امر کې تاسو معنا دا کار به خپ د سرات د نه کڅ خپ د خلاف کار کړی دی ما د حکومت څخه ل ارزو دا ده چې دا کار ما سم کې او دا کوم او لکه چې دا دا ما دا ته وایي دا کار مکو چې د بل څه مدار ولې دي او بل پښتنه مې دا ته مش په ځلې په ولې سره په کوم کې په ځلنج مته د سی بازار تر اچ په سی ور څخه ما په بازار کې نه پرځي څو کوم تر و ځلنج مش کار په وخت ته بند کړی دي نو طالب ته نشي ما نه سره بند کړی دي خلوک ته وایي چې ابر چې د سره کمباین او څه کم ګلې ورڅخه یې معنی نه پرځي کورونا دا خلک ما جوړ کړی چې بار ته دا دی څه ما هله ارزو ته غوډه چې دا کار ما نه سم کې حکومت څنګه دا ارزو ته دا مر ما جوړ خلک یو د تر راتلو یو مرتلې ظلمونه کیږي پر موږ پر خبرو کوم پر جړا دي مان غوډو نه سي دا احمدي هله تر ما ته غوډه تر کې اثر علي.
سلامونه ونی کی هلی محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سیستانی اوسیدونکو زما د لوړکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغ وته دا ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چ پاول کوي. والسلام.
بل السلام علیکم زه د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا دا ټکان نه کوي. وسلام.
السلام علیکم زه محمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه له تاسو سره په تماس باندې یم. زما د ټولو چارواکو د خدای هیله ده چې دلته د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوی په ولسوالۍ کې له ډېر وخت راهیسې موټرسایکل باندې طالبان په غرونو کې موټرسایکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخکوت باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم د روزګان ولایت د ګزار د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بیا فکر جنگ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبان وسنه چې زموږ د روښتوته عوامل بند کړي دي زموږ د نومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای په امان.
ما پیغام شو نیو د ډاکټر عبدالله ته وروره شوی چې موږ د زابل ولایت ټول خلک نو مشه کلان او خد نه محروم یې پریشي دا دوه کال کېږي چې موږ د زابل چارواکو ته کتن ور یادول اعلان شو دوی وایي ته امنیت راولي موږ به مشه کلان نه دوه امنیت هم د دې کار د مشه مرسیکلان و غریبان خلقیم مرسیکلان تدیر مفتاج و استاج رو مرزا تر اشرف غنی او تر دکتر عبدالله و رو رسی و سلام
سلام علیکم زدو روزگان دا علیه دا گزام دولت والی دا مرکز سخبری کوما مو دا نور مقامات سخبا خواهش کوی چی مرز محلی پولیس او دار بکیان سخبرو را دیر فازابیو پا تالیبان طول پا خزاکی رو سناسی پا تالیبان ورسا بسیز مرز مندو تا ورون و راش داوانو تا کام رو بانی که زور کورون طول را خرافه دا خدای پا لحاظ مرز ورو که منان دا خدای فامان
السلام علیکم زاد السلام علمون ولادم تا کلا ول سوالی سره ساج ته ما سیما ورو دا خبر څه به غنیا او دغه څه ولادم دا بیا غان دی ورو چې دا چې خدای دې راوځي ورو لا څه مرسته مساغلا له څه کوت پال چې وو وی ورو چې خدای څه شان پر اسی دل دې چې نو دا څه غټه وته کې چې راځي راوځي ورو دا کني خپل بچان ورو نه پوهیږي چې نه باسه دا په مبارک پر اسی راوځي او صلوات والسلام
ما پیغام دغه دې من د خبره کومه د دانی والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنجیر پر زنجیر تلاشي چوک پر چوک تلاشي د یو سړی بازار ته په آرامه توګه باندې نشتللی نو دغه می والي د هلمند د والي څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې د خپل نظارت وکړي چې دغه هر سړی ادارې تلاشي او تکلیف ورکوي هغه پیجار و ځان مرګ چې راځي هغه د سړی غریب سړی نشي راځستلی هغه په دغه کې راځي په لنجر کې راځي هغه یو بل غوښتلی سړی راولي دا سړی د چې راویستلی مشکل سړی چا پرواز کله بل ځانې ته روانې دې ادارې تلاشي ځینې کوي تکلیف بیا ځای ورکوي خدای په امان دی پیغام
کندهار څخه لکه بلا دا پیغام پرېږدمه زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د اول د واره رئیس جمهوریت ته ورسېدی باچا سو د بارګړی ویل چې ما یواز مې پرېږدي د چاپلوسان ښکار نسم وز ما په خیال باندې چې د محترم د چاپلوسان ښکار شوی دی د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي وروره دغه سي داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کې زموږ خپل داوا د پرېښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطر باندې نه کوو دا لس کاله کېږي د کرزي حکومت چې راغلی دی موږ دا داوا پرېښې ده موږ ته معلومېږي چې په دیوالو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري داوا یې نشي خلاصېدلی په دهاره محکمه کې چې دی سم سړی بولي زما دې په خدای سره قسمې چې هغه رشوت خور دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دی نه مني رارسي د کندهار په ولایت کې دی دلته یو سروي د سره کې د خلکو څخه د پښتنه وکي معلوماتونه دي وکي دا رقم خو به چېنه کېږي چې به یو ډاکټر عبدالله صاحب خپلې مزې وکړي چې چړیه کې یو دلته مظلوم غریب ملت یو دا بمونه دي په بمو کې ټکر ټکر کړلو موږ په جنګو کې ټکر ټکر کړلو د بلې خوا بیا قاري دي یوارو کې خواري مه پیدا کېږي د بلې خوا دغه رشوت فارز موږ په سرو باندې حکمرانان کېنولي دي دغه کړي د غلي ادارې د خوا څخه چې هغه خلک ناسي د دوسه پورې هغه غله ناسي د کندهار په ولایت کې نو زما د محترم ولسمشر صاحب څخه د اجرایي رئیس صاحب څخه دغه هیله امید دي چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي دغه فاسق رشوت خورو غله زموږ څخه یې څه کې نور څه مسلې خلک راوړي د خدای روږي د اجر لسکا دغه خلکو موږ ټکور ټکور کولو نو قسم به خدای کداوه داوا ځای ته رسیدو نو خبره ځای ته رسیدو بس هر سړی چې پیسې ورکولې داغه سړی خبره ځای ته رسیدو یا هغه چې وایي ستاسو لپاره داغه خبره ځای ته رسیدو د خوار غریب او مظلوم سړي خبره او اوازې ځای ته نه رسیدو خو سلام
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کې دغه دوه کال کېږي چې مرسي کلام باندې زابل خلک ډېر غټستون سر مخامخ دي خلک ډېر به وازه په زابل کې نه نیوي په صد مرسي په صد موسیقل اقتصاد پر موسیقل باندې جوړ ده نو موږ غواړو چې دغه موسیقلا خلاص شي د سوري سه وحید الله خبره کوم زابل ولایت کلات صاحب والسلام
الو زه سردار د اورمایسته ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم د ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم د مینې ډک وروسته د سلام زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوي چې دا موږ د اجازه وکړلې او موږ د ښونه اته کال ته ورسته وغورځول موږ هله لرو چې دا موږ په تشکو باندې دې سجدې د نظر او چاوغه وروشه موږ دا اته کال څوک موږ څوک ژوندې موږ دونه عمر گزاره نه شو کولای او نو هله مدار چې موږ دا شکایت او دا خو درخواسته و اشرف غني صاحب ته درادو ازادي کارکونکو ورور سه ډیره مهرباني او د دې څه خبرې کوي دا موږ دغه د حاج اوقاف سره شریک کړه او حاج اوقاف ته یې دغه ویل وکړل اته کاله بعد به عمر ته عمر ته نوبت رسېږي څوک نه څوک ژوندي هغه هم یا د 500 کال یا د 600 کال یا د 1000 کالو سړی دی دا به بیا کوم ځای ته رسېږي کوم څه به بیا به دا به څه د حاج مراسم پر ځای کوي نو موږ دا خواهش د رادو ازادي څخه کوو چې دی د حاج اوقافو سره دغه تماس ونیسي او د هغو څخه دا درخواست وکړي اشرف غني صاحب موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي که چېرې نه شي ویلی نو موږ ته دې بېرته دا زموږ پیسې را تاویدې شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستي پوره کړو نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دغه حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3